په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او د ازادي میلمه خو پیل دې ساعت په خبرونو کوو. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو په برید کې شپږ سرتیري وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې درېو امنیتي سرچینو ویلي چې وسلوالو تیره شپه د پاکستان شمال لویدیځ ته افغانستان پولې ته څیرمه د کورمې په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی. تر اوسه چا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. دا برید داسې مهال شوی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اکتوبر میاشت کې ډیورن کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته چې لسګونه کسان پکې ووژل شول یو کمزوری ورباندې نافذ شوی. پاکستان ادعا کوي چې په افغانستان کې میشت وسلوال خپل بریدونه له هغه ځایه د پاکستان پر ځواکونو تنظیموي، خو د طالبانو حکومت دا تور ردوي او وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې پر نورو بریدونه وکړي او ټینګار کوي چې پاکستان د خپل امنیت غم په خپله وخوري. د یو بل خبر له مخې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو مشر او د پوځ لوی درستیز فیلډ مارشال عاصم منیر خبرداری ورکړی چې د طالبانو حکومت باید له اسلام آباد سره د اړیکو د ساتلو او د پاکستاني طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب وکړي. عاصم منیر دا څرګندونې پرون د پاکستان د پوځ په عمومي مرکز کې هغو مراسمو ته کړي چې د پاکستان د دفاعي ځواکونو او د پوځ د لوی درستیز په توګه د هغه د نوي منصب په مناسبت جوړ شوي وو. طالبانو تر اوسه د منیر خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلو چې د ټي ټي پي موضوع د پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد وکارول شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي کیف هیڅ اخلاقي مسؤلیت نه لري چې خاورې روسیې ته ورکړي، په داسې حال کې چې واشنگټن د جوړ جاړي په لټه کې دی. هغه پرون دوشنبه د دسمبر په اتمه په یوه آنلاین غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کیف روسیې ته د خاورې په ورکولو غور کوي وویل، موږ د اوکراین د قانون زموږ د اساسي قانون یا د نړیوال قانون له مخې دا حق نه لرو او نه هم اخلاقي مسؤلیت لرو چې دا کار وکړو. زلنسکي زیاته کړه، بې له شکه روسیه ټینګار کوي چې موږ د خاوره ور تسلیم کړو، موږ هیڅکله هم نه غواړو چې کوم څه له لاسه ورکړو او موږ د همدې لپاره جګړه کوو. د امریکا د سولې د پلان په اړه د نظر ورکولو په مهال زلنسکي وویل چې هغه دولسو مادو ته راکم شوی او هغه ماد ترې لرې شوي چې په ښکاره ډول د اوکراین ضد وې. زلنسکي دغه څرګندونې په لندن کې د بریتانیا او جرمني له صدر زمان و او د فرانسې له ولسمشر سره له کتنې وروسته وکړې. په جاپان کې د دوشنبه شپه ناوخته یو زورور زلزله شوه چې په لومړنیو شیبو کې د لږ تر لږه ډیر شو ټپیانو راپورونه ورکول شوي. لږ تر لږه 9000 کسان هم له خپلو کورونو ایستل شوي دي. د زلزلې شدت د ریختر په کچه 1.5 درجې بل شوې د جاپان چې د جاپان شمال ختیځ سواحلي سیمې لړزولې دي. د جاپان د میټرولوژي ادارې تر دې زلزلې وروسته خبرداری ورکړی چې ښایي د دې هیواد شمال ختیځ کې د سمندر اوبه شاوخوا 3 متره راپورته او ساحلي سیمې اغېزمنې کړې. جاپان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې ډېرې زلزلې پکې کېږي. تر ټولو مرګونې زلزله د 2011 کال د مارچ په 11 د جاپان په شمال ختیځ کې شوې وه چې د ریختر په کچه یې شدت 9 درجې و. د هغې زلزلې له کبله د سمندر اوبه راپورته شوې او ګڼ ساحلي سیمې لاندې کړې چې له امله لږ تر لږه 40000 کسان امرشل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. گرانو زدکونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستی. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي دوهم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړی. گرانو زدکونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د محلولونو غلظت چې د لسمې څپې څخه پیل تر 14 څپې پورې به دوام ولري. لومړی څپرکی دوهم لوست. زکون کو موج او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې محلول څه شته ویل کیږي، په دې ترتیب مخلوط مو پیژن، د مخلوط ډولونه مو وپیژندل، متجانس او غیر متجانس د محلول اجزا وي. په دې ترتیب اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې د محلولونو غلظت پیژنو. چې د محلولونو غلظت څه ته ویل کیږي، لومړی راځو د محلولونو د غلظت د کلمې سره آشنا کیږو. د محلولونو غلظت خپله د یو حل کیدونکي موادو کچه د هغوی د محلول په یو واحد حجم کشي، او یا هم د یو حل کیدونکي د حل کوونکي د کتلو پر یو واحد باندې که چیرې شتون ولري عبارت د غلظت څخه دی. یعنی که چیرې حل کیدونکي موادو مقدار واخیستل سي د محلول په یو واحد حجم باندې تقسیم کړل سي عبارت ده محلول د غلظت څخه دی. چې موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو چې سی مساوي کیږي ان تقسیم پر وی یا پر حجم باندې. چې په دې فرمول چې موږ او تاسو سی غلظت بولو د محلول غلظت، ام چې د خپل د حل کیدونکي موادو لده، او په همدې ترتیب سره وایو چې ان خپل د حل کوونکي موادو هغه د مولونو شمیر دی، او وی هم موږ او تاسو پوهیږو چې حجم دی. نو په همدې ترتیب سره دا فرمول په همدې څو شکلونو باندې کولی شو چې ولیکو سی مساوي کیږي ان تقسیم پر وی، یا هم نکالی شو چې سی مساوي کیږي ام تقسیم پر وی باندې، او یا هم داسې لیکلی شو چې سی مساوي ان تقسیم پر ام زبر باندې. چې په درست حالاتو کې ام خپله د حل کوونکي موادو د حل کیدونکي موادو کچه یا مقدار مروت است راشی، ان خپل د مولونو شمیر کوم مولونو د حل کیدونکو موادو مولونو شمیر راشی، او سی خپل د محلول غلظت را تشی، او په دې ترتیب وی چې د خپل د محلول حجم را تبیینوي. او کچیر ام زبر د وګورو، ام زبر خپل د محلل د کتلې مقدار را تیادی، محلل د ماده مقدار را تشی. نو کچیر په دې غلظت کې څه هم غلظت موږ او تاسو وایو چې د خپل سترګو او یا هم د لمسې حس په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې وټاکو. خو په طب او صنعت کې بیا د محلول هغه دقیق غلظت باید وټاکل سي. نو د محلولونو د غلظت د اندازه کولو لپاره موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو شپږ قیاسي واحدونه باید په کار یوړل سي، تر څو موږ او تاسو د محلولونو غلظت لاسته راوړو. چې د هغوی څخه یو لومړی قیاسي واحد عبارت د مولي برخې څخه ده، چې خپل دا مولی برخه هغه برخه ته ویل کیږي چې په ټولو اجزاو باندې د محلولونو د یو جز تقسیم د مولونو مجموعې څخه عبارت ده. یعنی که چیرې موږ او تاسو د محلول ټول برخې یا هم ټول اجزاوې واخلو، د محلول په یو جز باندې تقسیم کړو، عبارت د مولی برخې څخه دی. یعنی ان یو مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع، او داس ترتیب سره ان آی. یعنی کولی سي چې مختلف قیمتونه واخلي. موږ او تاسو وایو چې د محلول یوه برخه واخیستل سي، د محلول په ټولو اجزاو باندې تقسیم کړل سي، یعنی د هغوی پر مجموعې باندې، البته عبارت د مولي برخې څخه دی. ګران زده کوونکو، بل په همدې ترتیب موږ او تاسو دوهم کتلوي برخه لرو، چې هغه هم د غلظت اندازه کولو د هغه شپږ قیاسي واحدونو څخه شمیرل کیږي. چې دا محلول مولي برخه چې ده، کتلوي برخه چې ده، دا بیا د محلول د یوې برخې کتله د محلول په ټولو برخو باندې که چیرې موږ او تاسو وویشو، عبارت ده کتلوي برخې څخه ده. په همدې ترتیب وایي چې W مساوي کیږي M یو تقسیم پر M یو جمع M دوه جمع ام آی، یعنی د ټولو محلول هغه د ټولو کتلې مجموعه باندې موږ او تاسو تقسیم کوو، عبارت کتلوي برخه. داسې یو فرمول موږ او تاسو ته په لاس راکړي چې د دې فرمول په واسطه سره هم کولی شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د دې څخه وروسته یو هم د مولاریټي په نوم سره یو واحد لرو، چې د مولاریټي غلظت کولی شو چې د مولاریټي واحد له لارې هم کولی شو چې د غلظت هغه اندازه چې شکرو مقدار تعین کړو یا هم لاسته راوړو. د مولاریټي غلظت لرونکي محلول بیا موږ او تاسو کولی شو داسې ووایو چې د حل شوې مادې د محلولونو مقدار د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. بیا تکراروم د حل شیو ماده د مولونو مقدار د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریتی غلظت څخه دی چې د مولاریتی غلظت د اندازه کول واحد کېدای سي چې مول پر لیټر وي مول پر په همدې ترتیب سره جیم مکعب وي مول پر متر مکعب وي او داسې نور نور کېدای سي چې نور واحدات هم څه شي کې واخلي خو که چیرې حل شوې ماده بیا یا د حل شوې مادې مولونه په یو لیټر محلول کښې وجود ولري دا غلظت بیا د مولر په نوم سره یادېږي دا غلظت بیا د مولر په نوم یادېږي یعنی کله چې یوه حل شوې ماده واخیستل سي یو مول په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي د دې محلول غلظت خپله یو مولر دی او که چیرې د حل شوې مادې دوه موله په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي نو د محلول غلظت به دوه مولر وي خو که چیرې د حل شوې مادې غلظت موږ او تاسو یا د مول اندازه 0.1 مول په یو لیټر محلول کښې حل کړو نو په دې ځای کښې به د محلول هغه 0.1 مولر وي نو دې ته موږ او تاسو په همدې ترتیب سره واحدات ورکول سي یو مثال لرو ګرانو زده کوونکو په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په یو 96 ګرام په کچه د ګوګړو تیزاب سلفوریک اسید 4 لیټره محلول کښې که چیرې وجود ولري د دې محلول مولري غلظت محاسبه کړي د ګوګړو د تیزابو مالیکولي کتله هم راکول سوې ده په داسې حال کې چې هغه مساوي په 8 ګرام سره ده عمر او تاسو فرمول درلودي چې سی ایم یا هم مولاریتي غلظت مساوي کېږي ایم ضرب زر میلی لیټره ضرب مولر تقسیم پر ایم ضرب وی سره عمر او تاسو دلته د هغه فرمول پر اساس باندې قیمتونه راکول سوي د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضع کړو چې ایم مساوي کېږي په 96 ګرامه وی مساوي کېږي په 4 لیټره او ایم مساوي کېږي 8 یعنی ګوګړو د تیزاب مالیکولي کتله لوی ایم چې ده هغه مالیکولي کتله ده او کوچنی ایم چې ده موږ او تاسو ته کوچنی کتله یا هم عمومي کتله یا هم د هغه مادې مقدار راته یادي سی ایم یا مولاریتي غلظت پیدا کړي فرمول لرو په دې فرمول کې د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وضع کړو قیمت مو وضع کړ ګران زده کوونکو وینو د ضرب په حالت کې او د تقسیم په حالت کې لومړی د ضرب حالت له منځه وړو او بیا وروسته په اخر کې تقسیم و مشابه حدونه د مشابه حد سره ځي ګرام به د ګرام سره میلی لیټر به د میلی لیټر سره اختصار سي یوازې به مولر پاتې سي چې په نتیجه کې موږ او تاسو دا تقسیم ضرب او بیا مو تقسیم کړه 0.15 مولره یې لاس راکړه نو موږ او تاسو وایو چې دلته د ګوګړو د تیزابو هغه مولاریتي غلظت مساوي کېږي په 0.15 مولره سره راځو ګرانو زده کوونکو یو بل قیاسي واحد چې د دې واحد له لارې هم موږ او تاسو کولی سو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو چې هغه عبارت د نارملیتي غلظت څخه دی چې خپله دا بیا نارملیتي غلظت چې ده د محلول په یو واحد حجم کې د حل کېدونکې مادې له معادل ګرام څخه عبارت ده چې دې ته موږ او تاسو نارملیتي غلظت وایو لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته موږ او تاسو نارملیتي غلظت سي غلظت این مانا نارملیتي نارملیتي غلظت مساوي کېږي ای کیو منفي ګرام او په همدې ترتیب دا مانا چې معادل ګرام پر څه شي باندې پر یو واحد حجم باندې د هغه حل کېدونکې مادې پر یو واحد حجم عبارت د نارملیتي غلظت څخه دی او په همدې ترتیب د نارملیتي یا یو مول یا د مول معادل غلظت چې دی هغه د مقیاس اندازه کولو واحدونه چې دی هغه عبارت د معادل کمیت په متر مکعب سره معادل کمیت په دیمر متر مکعب سره او په همدې ترتیب معادل قیمت چې د هغه پر څه شي باندې په لیټر باندې کېدای سي چې دا اوسي که چیرې د حل کېدونکې مادې معادل ګرام کچه په یو لیټر محلول کښې شتون ولري دا غلظت بیا د نارمل غلظت په نوم سره یادېږي نو راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په نارملیتي غلظت باندې یو مثال الو چې په دې مثال کې موږ او تاسو وایو د فاسفوریک اسید یو محلول د دې محلول نارملیتي غلظت تاسو داسې لاسته راوړي چې کله دغه فاسفوریک اسید محلول په 1500 میلی لیټر کې 96 ګرامه فاسفوریک اسید وجود ولري تاسو د دې مرکب مالیکولي کتله چې هغه مساوي ده په 98 ګرام سره د دې نارملتي غلظت محاسبه کړي. نو د دې غلظت محاسبه کول لپاره هر کمیت لپاره خپل ټاکلي قیمتونه لرو، فرمول لرو. په دې فرمول کې موږ تاسو کولای شو چې قیمتونه وازو کړو، مشابه حدونه د مشابه حد سره اختصار کړو، او په همدې ترتیب سره وروسته د ضرب نه تقسیم عملیه اجرا کړو. چې په نتیجه کښې موږ تاسو دلته وینو چې ملي لیټر د ملي لیټر سره اختصارېږي، ګرام د ګرام سره اختصارېږي. دې ترتیب یوازې یوازې نارمالټي یا نارمل پاتې کېږي. چې موږ تاسو وایي چې دلته د دې مرکب چې فاسفوریک اسید ده، د دې نارمالټي غلظت مساوي کې ده په 12 نارمل سره. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو په همدې ترتیب یو هم د غلظت د واحداتو څخه چې هغه عبارت ده مولالټي غلظت، چې د دې واحد پر اساس کولای سو چې موږ تاسو د محلول یوه غلظت چې شکو اندازه کړو. نو دا مولالټي غلظت چې د خپله د یو حل کېدونکي مادې د مولونو کچه یا مقدار د هغه محلل په یو واحدي کتله کې عبارت د مولالټي غلظت څخه دی. چې په دې ځای کښې بیا سي ایم لرو، سي یعنی غلظت، ایم یعنی مولالټي غلظت، چې مول تقسیم پر ایم باندې یعنی د یو حل کېدونکي مادې د مولونو شمېر تقسیم د دوی د مولونو شمېر د هغه محلل پر یو واحدي کتلې باندې. هغه محلل چې مثال پکښې یو منحله ماده کې څه کېږي حلېږي، د هغه پر کتلې باندې تقسیموو. تاسې یو فورمول لکې، د دې فورمول په واسطه بیا موږ او تاسو کولای سو چې مثال هم حل کړو. هر قیمت چې راکول شوی وي یو پر باندې تقسیمېږي، مشابه حدونه یو له بل سره اختصار کوي او بالاخره اخري جواب په لاس راکوي. خو د دې لپاره ټاکلي واحدونه ګران زده کوونکو لرو، مول پر کیلو ګرام سره، مول پر ګرام سره، او مول پر دې ترتیب سره کولای سو چې کیلوګرام سره ولرو. چې عمومي فورمولې سي ایم مساوي کېږي مول تقسیم پر کیلوګرام مساوي ده په مولال سره. دې ته موږ او تاسو مولالټي غلظت وایي. بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بل واحد هغه د تیتر غلظت په نوم سره یادېږي، چې د دې غلظت په ذریعه سره، په دې واحد په ذریعه سره هم کولای سو چې د غلظت اندازه او مقدار وټاکو. چې دې کښې بیا خپله د حل کېدونکي مادې د ګرامونو کچه یا د ګرامونو مقدار پر یو ملي لیټر محلول کښې د تیتر غلظت څخه عبارت دی. یعنی که چېرې وګورو د یو حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمېر د هغه محلل یا د هغه محلول پر یو ملي لیټر باندې تقسیم کړل سي، عبارت ده تیتر غلظت څخه دی. چې دلته سي یعنی غلظت، سي ټي مساوي کېږي ګرام تقسیم پر ملي لیټر سره. سي یعنی غلظت، ټي یعنی تیتر غلظت. د تیتر غلظت مساوي کېږي ګرام. ګرام موږ او تاسو ویلی چې د حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمېر، د حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمېر تقسیم پر څه باندې، مثال په ډول پر ملي لیټر باندې، پر یو ملي لیټر د محلول عبارت د تیتر غلظت څخه دی. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو. چې د ارزونې په دې برخه کښې څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي، د پوتاشیم هایدرو اکساید دوه مولره محلول د تیتر به څومره وي؟ د تیتر د غلظت پر اساس به تاسو غلظت پیدا کوي. دوهم سوال، د سرکې د تیزابو چې 140 ګرامه په 1500 ګرامه اوبو کښې حلېږي، تاسو د سرکې د تیزابو هغه څه شي پیدا کوي؟ د ایتایل د سرکې د تیزابو مالیکولي کتله چې 0.8 AMU ده، د دې محلول د مولل غلظت به پیدا کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست یو ځل بیا شراغ لاست وایم او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستنی شیبو پورې فاتشي راځو ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د مالیکول جوړښت او فرمولونه چې د اتلسمې څپې څخه پیل تر درې دېرشمې څپې پورې دوام لري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو تیر لوستونو کښې لوستې وه چې خپله مالیکول څه ته ویل کېږي په همدې ترتیب سره د مالیکول ډولونه وه د مالیکول جوړښتونه وه د هغوی قطبیت وه د دوی ترمنځ قواوې وې چې موږ او تاسو په تیرو ټولګیو کښې لوستې وه همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع وي یا د درسي اهداف څخه یو هم همدا ده چې خپله مالیکول او په همدې ترتیب د مالیکولونو هغه جوړښت او ترمنځ یې فرمولونه موږ او تاسو څه کړو وپېژنو نو ګران زده کوونکو د کیمیاوي مرکباتو مالیکولونه چې دي هغه د هغو ډلو څخه چې کوم د عضوي مرکباتو مالیکولونه چې دي د هغوی د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي نو د عنصرونو له اټومونو څخه په بېلابېل شکلونه او یا هم په بېلابېلو قواوو سره کیدای سي چې څه شي اوسي تشکیل سوي وي نو د مرکباتو مالیکولونه د هغوی د بېلابېلو عنصرونو د اټومونو لرونکي دي نو د اټومونو د اړیکې له لارې کولای سي چې په بېلابېل شکلونو سره وموندل سي نو په همدې اساس مالیکول پېژنو چې مالیکول څه شي ته ویل کېږي د مالیکول جوړښت څه ډول ده په همدې ترتیب کولای سو چې د هغوی د مالیکولونو سمبولونه او په همدې ترتیب فرمولونه هم چې شو وپېژنو نو ګران زده کوونکو مالیکول چې دا خپله موږ او تاسو وایو چې د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو د یو ځای والي څخه تشکیلېږي چې مختلف ډولونه یې درلودله چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستله قطبي مالیکولونه وه غیر قطبي مالیکولونه وه په همدې ترتیب ګران زده کوونکو راځو اوس د مالیکول هغه عمومي فرمولو ته راځو چې خپله یو هم د هغوی څخه مالیکولي فرمولونه دي بل تجربهي فرمولونه دي او جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه دي مالیکولي فرمولونه ګران زده کوونکو که چیرې وګورو تل یو کیمیاوي مرکب د هغه د تشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغه د نسبتي ضریبونو سره یو ځای د دستیکو میتری پر اساس یا هم د هغه د ضریبونو په نوم سره هم یادیږي کیدای سي چې د هغه پر اساس باندې وښودل سي د بېلګې په توګه موږ او تاسو لکه د اوبو مالیکولي فرمول ته ګورو دلته موږ او تاسو وینو چې دا خپله د عنصرونو د هغوی د سمبولونو د ترتیب له کبله او په همدې اساس د دوی د نسبتي ضریبونو پر اساس باندې دوی څه شوې ده ترتیب شوې ده او په همدې ترتیب وایي چې دا خپله د یو اوبو مالیکولي فرمول بلل کېږي په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو وګورو ګلوکوز په همدې ترتیب ښه مثال ورکولی سو سوډیم کلورایډ ورکولی سو او همدې ترتیب سره ایتلین ورکولی سو او داسې نور مرکبات چې موږ او تاسو وینو چې دا خپله د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي یعنی موږ او تاسو وایو چې د کیمیاوي فرمولونو یو ډول څخه هغه مالیکولي فرمولونه دي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل یو بل ډول یې ګران زده کوونکو هغه هم عبارت د تجربهي فرمول څخه ده چې په دې فرمول کښې بیا کېدای سي چې د بېلابېلو عنصرونو د هغوی د اټومونو شمېر په یو مرکب کښې چې شي وښودل سي چې دې ته به موږ او تاسو تجربهي مالیکولونه فرمولونه وایو چې د دې تجربې کلمه چې د خپله په دې ځای کښې هدف یا مفهوم مو داسې ده چې خپله فرمول یوازې د لیدنې او اندازه کولو پر بنسټ یعنی د توصیفي او مقداري تحلیل په واسطه سره هم کېدای سي چې شي وټاکل شي یا هم ټاکل شوی دی نو په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول ته ځیر سو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر مساوي په څو سره ده په شپږ سره او د هایدروجنونو د اټومونو شمېر مساوي په دولس سره ده او خپله د اکسیجنونو د اټومونو شمېر چې د مساوي په شپږ سره ده نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دوی د اټومونو تعداد یې د دونه په دومره اساس سره څه شوې ده تشکیل شوې ده نو د دوی هغه تجربهي فرمول چې موږ او تاسو وایو هغه سي ایچ دوه او سره یعنی دلته بېرته موږ او تاسو داسې په خلاصه ډول سره چې دا خپله د دوی یو څه شي ده یو تجربهي فرمول ده نو دلته چې ده یوازې د کاربون د اټومونو د هایدروجن او د اکسیجن د اټومونو نسبت چې ده د ګلوکوز په مالیکول کښې موږ او تاسو ته څه شي کوي راښیي یا هم بیانوي چې دې ته موږ او تاسو تجربهي فرمول وای ابل پام دې ترتیب سره په دې شکل کې هم تاسو ویني چې موږ تاسو کاربونیک اسید د کاربونیک اسید د هایدروجنونو شمیر چې د دوه د کاربونونو شمیر په دې ترتیب سره یو د خو د اکسیجنونو شمیر هغه مساوي په څو سره ده درې سره ده. نو دلته چې موږ تاسو د هر عنصر د اټومونو شمیر راته یادوي د یو بل نسبت راته یادوي دې ته موږ تاسو تجربهي فرمول وای او په عین وخت چې موږ تاسو وینو چې د دې هغه د لیدنې اندازه کولو پر بنسټ توصیفي او مقداري تحلیل هم دلته ترسره سوی دي. او بل ګران زده کوونکو یو هم موږ تاسو د مالیکول د فرمولونو د ډولونو څخه یو هم جوړستیز فرمول لرو یا هم ساختمانی فرمول لرو چې په جوړشتیز فرمول یا ساختمانی فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د اټومونو د تعداد سربیره د اټومونو ترمنځ د هغوی اړیکه هم موږ او تاسو څه شي کوي راشي. یعنې په یو مرکب کې کیدای شي چې موږ او تاسو ووایو د دوی د عنصرونو او د دوی د عنصرونو د اټومونو ترمنځ هغه اړیکې موږ او تاسو ته او په عین وخت کښې بېرته د اټومونو شمېر تعداد موږ او تاسو څه شي کې په ګوته کړي یا هم راته وښي چې دې ډول فرمولونو ته بیا موږ او تاسو دغه جوړشتیز یا هم ساختماني فرمولونه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني موږ او تاسو وینو چې د کاربن او هایدروجن ترمنځ یو ګونې اړیکه ده او په همدې ترتیب د هایدروجن د اټومونو تعداد راته واضح او په همدې ترتیب سره د کاربن د اټومونو تعداد هم څه شوې ده دلته واضح ښودل شوې ده چې دا خپله یو جوړشتیز فرمول ده. او ګرانو زده کوونکو دلته موږ او تاسو جوړشتیز فرمولونه وویله. دا چې جوړشتیز فرمولونه باید څه ډول ولیکل سي د هغوی د لیکلو لپاره موږ او تاسو وویله چې خپله ځینې وختونه مرکبات که چیرې ساده او د هغوی مالیکولونه یا هم مالیکولي فرمولونو لپاره باید موږ او تاسو ځینې وختونه د هغوی توصیفي او مقداري تحلیل باندې باید پوه سو. نو په هماغه اساس درې مهمې نقطې دي چې اول هر عنصر مقداري کمیتونه باید څه شي انلایز او یا هم تجزیه په واسطه سره لاسته راوړل سي او بیا وروسته هغه په مول باندې څه شي سي تبدیل سي یا هم مول ته واړول سي. دوام کیدای سي چې د هغوی د مرکب د تشکیل کوونکو او د هر عنصر د مولونو اندازه چې د هغه د لومړۍ مادې سره سم لاسته څه شي سي راوړل سي. او دریم د ګرانو زده کوونکو چې دا چې د کیدای سي خپله یعنی موږ او تاسو وایو هغه کمیتونه چې خپله د مادې سره سم څه شي کېږي حاصلېږي باید دې ته هم څه شي اوسي زیات متوجه اوسو یا هم پاملرنه اوسي. یعنی که چیرې هغه عددونه وجود ولري چې د مرکب د مالیکولونو د تشکیل کوونکو عنصرونو د اټومونو ذرګونه په ساده فرمول کښې وجود ولري یا هم تام رقمونه اوسي هغوی باید د رانډاف په طریقه سره یا هم تام ته یا د ډېر کوچني عدد په ضربولو سره کیدای سي چې تامو عددو ته څه شي کړو تبدیل کړو. څلورم کیدای سي چې د مرکب د موادو کتلې ته هغه ته باید څه شي اوسو ډېر ځیر اوسو او متوجه اوسو د دوی توصیفي او مقداري تحلیل سربیره موږ او تاسو کولای سو چې د هغه موادو کتله هم باید معلومه کړو او پر دې بنسټ د توصیفي او مقداري تحلیل په پام کښې نیولو سره کولای سو چې د ساده فرمولونو مواد هم په همدې ترتیب سره څه شي کړو د دې فرمول په واسطه سره داسې لاسته راوړو چې کولای سو ووایو چې ایکس مساوي کېږي د مولي یا فرمولي کتله او په همدې ترتیب سره د دوی تجربهي فرمولي کتله. زو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو ویله دا چې جوړشتیز فرمولونه څنګه لیکل کېږي د دوی زیات جوړشتیز فرمولونه چې دي د ساده مالیکولونو د هغوی په هندسي شکلونو پورې او د هغوی د ټاکلو خواصو پورې اړه لري. نو دا چې مالیکولونه ساده هندسي شکلونو درلودونکي دي کیدای سي چې دوه اټومي مالیکولونه لکه هایدروجن مالیکول چې یو ساده شکل لري کیدای سي چې موږ او تاسو ووینو یو هم راځو د هغوی څخه د هغه هندسي شکلونو څخه خطي مالیکولونه دي یا هم په خطي ډول سره د دوی هندسي شکل وایو چې په دې ځای کښې چې موږ او تاسو خطي مالیکولونه چې دي د دوی خطي جوړښت چې ده خط ته ورته یا هم مستقیم خط ته ورته جوړښت لري دوی چې دي دوې الکتروني ساحې جوړوي او په همدې ترتیب سره یا هم د دوو الکتروني ساحو په نوم سره هم یادیږي. او د ویسپر د تیوري پر اساس کیدای سي چې د خطي مالیکولونو ترمنځ د مرکزي اټوم په شاوخوا باندې دوه الکتروني ساحې وجود ولري او مالیکولونه خپل ځان ته یو خطي جوړښت ولري. د دې ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه یا ولانسي زاویه مساوي په یو سلاتیا درجه ده. اس پی هایبرید او چې د اس پی هایبرید په دې ځای کې شمېره تاسو مختلف مرکبات هایدروجن سیانایډ او ایتلین او کاربن ډای اکساید او داسې نور کولای سوچ تاسو ویني دوی چې د دې مالیکولونه خطي مالیکولونه دي او د دې ترمنځ یوازې او یوازې دوی الکترونی ساحه چې سوي دي رامنځته سوي دي. او الکترونی ساحه ګران زکون کوم را تاسو داسې تعریف کړل چې هر یو ګونی دوه ګونی درې ګونی یو طرفه اشتراکي اړیکه او آزاد جوړه الکترونونه دې ته موږ او تاسو چې ویل سو الکترونی ساحه ویلای سو. او بل ګران زکون کو ځینې وختونه کېدای سي چې داسې مالیکولونه هم موجود ولري چې هغه مسطح مالیکولونه یا هم د الکترونونو درې جوړې الکترونونه مالیکولونه اوسي. دا مالیکولونه چې د خپل شاوخه کې کېدای سي چې د الکترونی ساحه جوړې کړي او د دې ترمنځ ولاسي زاویه چې دغه مساوي په یو سلو شل درجه سره ده د اس پی دوه هایبرید درلودونکې ده. او په همدې ترتیب د اس د اوربیتال برخه یو پر درېیمه برخه او د پی د اوربیتال برخه دوه پر درېیمه برخه ده. داسې ګرانو زده کوونکو یو هم ځینې وختونه کېدای سي چې څلور سطحي مالیکولونه وجود ولري چې څلور سطحي مالیکولونه چې دي د خپل مرکزي اټوم په شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي چې یو دوه درې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي دي او دوی چې دي د اس پی درې هایبرید درلودونکي دي. د اس پی درې هایبرید درې د پی اوربیتالونه یو د اس اوربیتال درلودلو سره او یعنی دلته درې اوربیتالونه دي چې کوي څلور اوربیتالونه دوی منځته راوړي. د اس اوربیتال یو پر څلورمه برخه او د پی اوربیتال چې د هغه درې پر څلورمه برخه د مختلف مرکبات لکه سلفاید او سلفیټ په مثال کې ورکوالی سو. یو هم ګران زده کوونکو د مالیکولونو د هندسي شکلونو پر اساس باندې اته سطحي یا اوکتا هایډرایل مالیکولونه دي. دا بیا هغه ډول مالیکولونه دي چې د دوی مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې شپږ الکتروني ساحې چې شکوي جوړوي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ الکتروني ساحې لري چې د هر اړیکې ترمنځ د دوی ولانسي زاویه مساوي په نوي درجه سره ده. دوی چې دي د اس پی درې او ډي دوه هایبرید درلودونکي دي لکه موږ او تاسو چې د سلفر هیگزا فلوراید مرکب چې وینو په دې ځای کې د اس پی درې او ډي دوه چې یو موږ او تاسو د اس اوربیتال د پی اوربیتالونه او یو دوه هم د ډي اوربیتال سو د دې ترمنځ ولانسي زاویه نوي درجه د اس برخه یو پر شپږمه د پی برخه درې پر شپږمه او د ډي برخه چې د هغه دوه پر شپږمه برخه جوړوي. بل ګران زده کوونکو د جوړستي د فرمولونو د ساده کولو لپاره موږ تاسو کولای سو چې درې لارې په نظر کې ونیسو. یو دا چې د جوړستي د فرمولونو د لیکلو لپاره هغه په لنډ ډول چې دوی څنګه باید لنډ ډول ولیکل سي هغه دا چې زیات وخت د کاربن او د هایدروجن ترمنځ هغه اړیکه نه لیکل کیږي. دوام کېدای سي چې د کاربنونو د اټومونو ترمنځ اړیکه ونه لیکل سي یا هم کېدای سي ولیکل سي. او درېم کېدای سي چې موږ تاسو د هغوی هغه کیمیاوي علامې په اساس باندې دي شکو او شی لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني موږ او تاسو دلته د یو د پینتان په نوم سره یو مرکب لرو. کچیر وګورو موږ او تاسو د جوړستي د فرمولونو پر اساس موږ او تاسو ویل چې د دې په دې ترتیب او لمړی په داس شکل سره د هایدروجن او هایدروجن د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه خورسته تاسو وګورو په دې شکل سره موږ او تاسو جوړستي فرمول ورکړ ساده مو کړل. ځینې وختونه داس حالت هم غوړ کولای چې موږ او تاسو ویل د کاربن او کاربن یا هم د کاربن او هایدروجن ترمنځ اړیکه ورنو کو یا د کاربینول د اټومونو ترمنځ اړیکه ورنو کو او یا هم ځینې وختونه کولای سو چې یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه ورکړو چې دا هم کولای سو چې په دې طریقه سره جوړښتي فرمولونه چې شکرو ساده کړو. رالو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې تاسو یو څو سوالونه ستاسو لپاره جوړ شوي دي. لومړی سوال مالیکولي فرمول کېدای شي چې د کیمیاوي پر بنسټ وټاکل شي کیمیاوي تعاملات کیمیاوي سنتیز تجزیوي او هیڅ یو. دوهم سوال د مرکباتو د ساده او مالیکولي فرمول د پوهولو لپاره لازمه ده تر څو د مرکباتو په تحلیل پوه شو په کوم تحلیل. دریم سوال هغه مرکبات چې عین مالیکولي فرمولونه لرونکي وي خو جوړ شتیس فرمولونه یو له بل سره فرق ولري یو دبل چی شي بلل کیږي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت د ازادي رادیو لارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروئ.
د ازادي میلمه د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري ز اسمت ساروان یمو نن مو میلما یو انزورګر دی، یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی، ګڼ نور کمالونه هم لري. راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو. نوموړی د پکتیا په میرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکی دی. تر اوسه د خپل آثار او څو نندارتونونه هم جوړ کړی دی. له ښاغلي مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي.
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې ترسره کړې دي، انګوا مکتب کې بشپدم پورې ابتدایي زده کړې، بیا وروسته ګردیز تړلو ما ګردیز په مرکزي لیسه بلهې لیسه کې نورې زده کړې بشپړې کړې دي. په 1993 کې لګي لیسې څخه فارغ شوم او د کانکور له لارې د پکتیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته بریالی شوم. په 1400 کال کې بیا د ادارې ډیپلوماسۍ څانګې څخه فارغ شوم.
نو ولې مو دواړه څانګې ولوستې؟
خبره پتا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوسل کېږي. اوس دوه څانګې لري، یو د قضا څانګه ده، د قضا او سلمولې څانګه ورته وایي، او بل مثال د ادارې او مدیریت برخه ده. عموم کې ټول حقوق دي، خو دغه څانګې بیا بیلې بیلې څانګې دي. یعنی موږ دوه کاله تخصصي شو دغه ادارې او ډیپلوماسۍ څانګه بیا ولوستله.
انزورګرۍ یا رسامۍ ته مو کله مخه کړه؟ کله مو ورسره لیوالتیا پیدا شوه؟
رسامي خو داسې وه چې دغه د هنر سره په موږ کې زما مینه له ماشومتوب نه وه. ډېر کوچنی وم، تقریبا دریم سم کې وم چې ما لومړی دغه د شعر سره اول مینه پیدا شوه. اول وختو کې مې لکه بیا وروسته هغه د خط د ښکلا سره او د رسامۍ سره مینه پیدا شوه. خو بیا هغه د کورنۍ تشویق ډېر ضرور او مهم وي. ما به چې کله خط ولیکه نو پلار به ډېر تشویقولم چې ماشاءالله تا د ښکلې خط لیکلی ده، ښه خط لیکلی ده. بیا نو دبم ما سره ډېر زیاته خواري کوله، نو دغه نو وروسته ما مینه ورور سره زیاته شول او دغه هنر مې راسې ته مخه په روان کا. نو دغه مینه مې تر اوسه هم داسې ساتلې ده او پالنه یې.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اورید. زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. یعنی تاسی دی رسامی ترسنگ خطاطی هم کوی؟
او بله.
خطاطی سر نور خلق تمره مینه لری کلا چه تاسی او شای لیکی خلک څومره خوشی دي؟ رسامي په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي.
بالکل، دغه خطاطي چې ده مثال په دغه کلیوالو سیمو کې ډېر لوی ارزښت لري. په خو وختونو کې موږ په علاقه کې داسې حساب او چا به شي ښه خط لیکو، هغه ته به مرزانه وي. یعنې دغه ښه خط د دې په شخصیت باندې ډېر ښه اغېز کوي. نو ښکلې خط خو ډېر رول لري او خلک ورسره ډېره مینه لري. مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي، ډېر ارزښت ورکوي، ډېر اهمیت ورکوي. نو ما خپله دغه کلی کې د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط ښکلا زده کوي. نو دوی ورسره ډېره مینه لري د خط زده کولو سره.
خط ډېر ډولونه لري، مثلا نستعلیق دی، نسخ دی او نور دور نمونه دي. تاسو په خپله کوم ډول خط کوئ، لیکئ؟
ما خو خپله دغه د نسخ خط ډېر خوښیږي. په نور خطونو باندې لګ لګ بلد یم، او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې ابلوګان یا شی جوړوم، نسخ خط او خپل دغه د سلس خط دغه ډیر بیا لیکم. نور دغه خطونه یو بس راستي تړاو لري، لکه دغه هنر چې دا مثال څوک شي شعر لیکي چې اتمن لګ لګ ازورګرم یو خطاته میکنه، خطونه هم دغه راستي دي. کله چې یو خط زده کی یا بل خط زده کول ورته بدونه مشکل نه وي، مدای کوي چې ډیر اسانه باندې را خاطه کی. خو زه خپل عموم کې نسخه زیات لیکم، د نور سره مینه ولا کاشته ده.
خطاطي څنګه هنر دی؟ یعنی یو څوک کولی شي لزانه خطاط شي او کنه بل له چا سره شاګردي وکي؟
زما په نظر خو هنر فطري وي، یعنی د خدای ورکړي. خو که چېرته کې د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري، یو لارښود ولري، د خپل هنر نورم غوړولی شي، نورم خپل ورکولی شي، زنه خلک سي چې مثال فطري یا د اول نه سي خط لیکي شي او هغه اصول او قاعده ورته معلوم ني. زما په نظر لارښود استاد ډیر مهم ډیر ضرور ده چې بیا سړی کولای شي چې د خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال څه پورې ورسي. نو نور لارښود مهم ده بل زنه خلک سي چې اول نه دوی خط لیکي شي.
خو ځینی کتابونه چاپ شوی دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو دا چې نړۍ ده چې ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپل شخص نه درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو همدانه مې زده کړې دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خبر دا چې سړی خپل خواري زحمت او محنت وکړي ان شاء الله کیږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي هغو په هغه باندې شخصیت باندې ادبي په هغه علاقې باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده. یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا ته خپلې غلطۍ معلومې نه شي، کله چې یو استاد ولرې تا تمرین ګوري تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوی چې ښه د نورم ښکلا پیدا کړي.
اوس به ستاسو بل هنر ته راشو، انځورګرۍ ته. انځورګري هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنګ استعمالوي، ځینې د غوړ رنګ یا روغني رنګ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس تادي غونته دي، مثال عموم کې ډېر یعنې هر څه شی رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلي نه چې زه د پیو شي کې کار وکړم. بس دا ممکن ما علاقه دغه سي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی، ما پنسلي رسمې زیاته کوله. یعنی هر انځورګر که غواړي چې د مثال رسمې پرمختګ وکړي یا ښه رسام پرې جوړ شي، نو که دی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډېره ورته ګټه وکړي. بیا د رنګونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنګونه شروع کړه. اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما هڅه زیاتې وي که نه چې هغه کې زه درې رنګه رنګونه وکاروم، یو د اوبو رنګ ده، بل ساده رنګ ده، بل پنسل رنګ ده. یعنی ما چې اوس زه کومه رسامي کوم هغه د درې رنګونو نه ترکیب جوړوي.
یعنی تاسو روغني رنګ نه کاروئ؟
نه، روغني رنګ مې تر اوسه نه ده کارول.
کوم یو آسانه درته ښکاري؟
ما په نظر پنسلي رنګ آسانه، ځکه چې که هغه کې ته تېروتنه کوې یا غلطي کوې نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو اوبو رنګ مې داسې رنګ ده چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، که کومه خطا کوې بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپله پنسلي رسامي آسانه ده.
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرورت ده. مثال هم چې کله یو تابلو جوړو کړه، که دی اوبو رنګ ده، هغه که روغني رنګونه دي، که پنسلي رنګونه دي، دغو ساتل که خپله طریقه روش لري که نه. یعنی که ته د اوبو رنګ رسامي کوې، هغه باید لمر نه ساتې، ته باید د اور د وړانګو نه مثال دغه چې باید ونه شي ورسره دغه رنګ خرابوي، یا چې ته چوکاټ کوې د شي سره باید څومره فاصله دغه ولري. پنسلي رسامي هم دغسې ده. په پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوې چې هغه باندې لاس تېر نه کړې یا څوک ګوتې ورنه وړي، ځکه پنسل رنګ داسې خاصیت لري چې هغه د لاس د ورغوي سره بیا خط لنګېږي، ورته بیا ښکلا ختمېږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور که دای چوکاټ شي بیا دومره هغه دوام یې بیا زیات او بل ښکلا هم ډېره زیاتې، ځکه چې داسې یو کلاسیک غونته موډ لري دغه.
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود که مو له ځانه پیل کړه او تر اوسه هم له ځان سره کار کوي؟
بلې، زما خو لومړی استاد هغه خپل والد صاحب د پلارجان مې ده، چې هغه د ما د خطاطۍ هغه د انځورګرۍ او شاعرۍ استاد ده. بیا چې کله زه ګردیز ته لاړم هلته بیا یو بل استاد عرفان خطاط په نوم و، هغه سره مې داسې کم کار کړی ده. استاد مشل په نوم بل استاد و. نور نو هنر داسې ده چې په تمرین پسې ده، چې ته څومره زیات تمرین کوې هغومره د کار ښکلی کېږي، ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپله کار کوم، مخته روان یم.
که یو څوک غواړي شي انځورګر شي، څه باید وکړي؟ له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګري داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انځورګري سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دي چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنې هغه شیان رسم کړي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسمېږي. یعنی که زه غواړم طبیعت رسم کړم، غواړم چې انځورګر شم که نه، دا چې نه کېږي په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو بیا ته کوای شي چې هغه ښکل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انځورګر شي هغه د شروع د جزئیاتو نه وکړي، یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیره رسم کړي هغه کوم جزئیات مهم وي، ته به اول پزرو غه رسم کوې، بیا غوږ شو، بیا شونډې شو، بیا سترګې شو. که ته په دې باندې زیات کار وکړې نو ته کوای شي بیا یو بل وخت
تصویل چې مینه لازمه ده. فکر نه کوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکړي او تکړه شي بیا په خپله مینه ورسره پیدا کیږي؟
بلې دا خبره ده، خو سړی چې هغه اول کار شروع کوي کنه هغه کار یو روحیه لري کنه، هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شا یې مینه وي او علاقه موجوده وي، یعنې کار جبرن نه ترسره کیږي. لومړی هغه مینه علاقه مهمه ده، بیا نو داسې کېږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي، که ته هغه پیل وکړې، هغه سټارټ واخلې، شروع وکړې، نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه وي درته.
د انځورګرۍ په برخه کې په افغانستان کې خلک په څه سترګه ورته ګوري، خصوصا په کلیوالي سیمو کې؟
بلې، دلته خو اوس داسې وکړئ چې ما دوه نندارتونونه جوړ کړي وو، یو تیر کال او بل هغه څو ورځې مخکې تېر شو. زما هغه هڅم دا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمه کې مثال رواج کړم، ځکه یو څه کمرنګه ده اوس له نیکمرغه خلک ورو ورو دې په ارزښت باندې پوه شوي دي. ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې ځینې انځور کړې، مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته، تاریخي زیارت مې راواخیست، بل د وطن غرونه مې راواخیستل. کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل، دوی خاطرات، دوی خبرې، کیسې ورسره ملګري وي، دوی ته یو ښه احساس ورکوه. دوی مې دوکانونه هم راواخیستل تاریخي شیانو، نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل، دوی احساسات مې وکتل، نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته ده. نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي او په راتلونکي به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کېږي چې هغه د هنر
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه، نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل، چیرته مو جوړ کړل، څنګه مو دا امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړی و دغه مې نوم ورکړی و چې ژوند په مینه خوږ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوویشتمه باندې خپل ښوونیز مرکز کې جوړ کړی و. که د امکاناتو خبره شي، خپلو شخصي امکاناتو مې دا برابر کړه. بل دا و چې دا نندارتون کې ما درې برخې راوړې، یو د کتاب د لوست برخه وه، او دویم برخه د خطاطي وه، او درېمه د رسامي وه. دا نندارتون مې دلته جوړ کړی و او موخه مې همدا وه چې دغه خلک د کتاب د لوستلو سره، د هنرونو سره آشنا شي، ویپالي، او دوی په ارزښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وه؟ څومره خلک راغله لوی کتل تاسو کارونه؟
خلک زیات راغله. لازما یو هغه دا و کنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکې هم ورکړې وې، مثال هلته مې یو میز ورته ایښی و، چوکۍ وه، بیا مې دوی ته دا ویلي ما څوک چې څه خاطره لري، مثال یا کوم نظر لري، هغه دې راته ولیږي. نو کله چې نندارتون پای ته ورسېد، هغه لیکنه چې ما ولوستې، نو خلک ډېر خوشحاله او ډېر راضي وو. ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان د مکاتبو شاګردانو کنه، یو مثال ما په دغه انځورګرۍ کې د جام مینار رسم کړی و، د ګردیز بالا حصار و، د بست کلا وه. دوی دې اړه مې یو څه معلومات هم بیا ورکړه. دوی دا راته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې داسې دغه شان سفری لوستي وو کنه، د هنر اغېز بیا چې د سړی ورسره عاطفي ډول بیا ښکي تړي ورسره. نو دوی ډېر خوشحاله وو چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات اورېدله،
معلوماتي برخه چې هغه نور هم سره زیاته شوه. له آزادي رادیو د آزادي میلمه خوال اوري، زموږ میلمه انځورګر، خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. راغلو اوس ستاسو شاعری ته، تاسو شعر هم وایست، د شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډېر له ماشومتوب مینه وه، دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تره ده، خپله پلار هم چې شعر لیکلو، خو لیکنې هغه زیاتې کولې. کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ښه ویلو کنه، ما باندې به ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم تم شاګرد مې حالت مې دا لومړی شکولې کې بیا دې پر دې تشویق ورورو بس کتابونه لوستلو د شاعرانو سره پیژندل و چې دا د شعر هنر هم دغه چې مخته روان شو.
شعر په باره کې څه فکر کوي؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډېر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډېر ممارست پکار دی، ډېر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډېر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد پرلی خبره یو مرکه مې اوریدلې وه چې دغه شعر خو داسې چې اول ته لیکي دا ته خپل مال وي که نه کته خپور کې بیا دا ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکله دا به ما بار بار اصلاح کوله، وای ډېر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا زده کړي دي که نه چې شعر لوی هنر ده، که ته شعر ټولنې ته ورکوې دا دا مړه چې ټولنې ته یوه ژبه ورکوې، که ته غلط شعر خپروې یا داسې شعر خپروې چې هغه نیمګړی وي یا پیغام ونه لري یا ښکلا ونه لري یا فکر ونه لري یا آهنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت ده او جفا ده. نو شعر ډېر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډېره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. دې په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري. زموږ میلمه انځورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شعرونو لوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دیغه د احساس، دیغه تجربه، دیغه د مشاهده سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی ده او څنګه کافیار ادیب سره تړلې دي، کوم فکر یې ځای کړی ده او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تورو کې انځور کړی ده. یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې زه ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي تا ما لیکلی ده، هغه تکرار غونته خبرې. که ته ډېر شاعران مطالعه کوې ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخ ما له بل چا شیر کړی ده، او دا هم سره کیږي. بل دغه د سړي هغه د شعر چې کومه برخه ده د فکري زاویه چې ده کنه د نورو شاعرانو په لوستلو سره دا فرخیږي، دا بیا ډېر لوړ فکر کوي او شعر یې بیا داسې چې د چا نه متاثره کېږي هم نه. ځینې دا خبره کوي که ته بل شاعر مطالعه کړې اول ولې ته به ترې متاثره شي، نه نه، که ته ډېر شاعران مطالعه کړې د دوی د مطالعې ته کولی شي ته یو نوی سب، یو نوی لاره بیا جوړه کړې.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیره نور څه مصروفیتونه لري؟
په هر حال خو زه استاد یم، نور داسې خاص مصروفیت نه لرم. یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپل د سپورت استادم یم، د رزمی لوبو دی استاد یم. بس دغه درې کاله کېږي چې پوهنتون فارغ شوی یم. نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، دلته دغه فعالیتونه اجرا کوم معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي. په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو موسسې یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جینو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم. هغه د معرف په حساب باندې دغه مونږ ځانې تدریسوو. اوس دغه کوم ټولګی چې ما پیل کړی ده تر دریم سیمپ رسېدلی یو. په سپورټ کې بیا زه عملي مونږ کار کوو، تدریسوی نه داسې، یعنې یو کلب خپل لرم، هلته زه دغه تمرین ورکوم شاګردانو ته د پیپیټ برخه کې، د رسمي لوبو برخه کې، دې کې دغه مونږ فعالیتونه اجرا کوو.
له سپورټ سره مو څنګه جوړه راغلې ده؟ او بیا خصوصا مارشل آرټ یا هغه رسمي سپورت؟
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونو م چې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی وو، او بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله هغه تمرین مخته یووړ. په ملي ټیم کې مسابقې وکړې، ډېر وړتون ته لاړم، ته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شوه چې کله زه کلي ته راغلم، بخۍ د هلته م چې ما دغه بدن ښکلا ورزش کوی، سره څنګ کې مې د بوکسینګ ورزش هم کوو، چې کلی ته راغلم بیا دلته ما داسې فکر وکړ چې دغه د بدن ښکلا د جیم جوړول دا ناممکنه ده، ځکه چې یو خو مثال امکاناتو ډېره اړتیا ده ورته سړی هغه کې مصرف کړي. بیا ما داسې یو رزمي هغه ورته جوړ کړو دی ورزش، چالت مثال دوی دغه ډیر زمیلو په غزده کې چې موږ هر جمعه چې دا منډه وهو ځکه درته وایم چې هغه د سپورت اغېز دوی باندې جوت شوی ده. مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه دې بس یې بل ډکل احساس کوو. اوس خو چې سهار وځمه که نه د پاخه عمر سړي راوځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي. نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ هغه موږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم راوځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د ټول د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، همغه مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو خو ښوونیز مرکز نه مې هدف دا چې یو کورس لازم هلته زه بیا خپله انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده هغه تدریسوم، بل به خپله د هغه د کلب یو بله برخه کېده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تېرېږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تېرېږي، که تېرېږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تېر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان جوړ کړی وي، یعنې هر شپه زه ځان ته یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تېره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیو پورې، بیا د غرمې ډوډۍ مستیم، بیا د ښوونې شبکې پس ماښام پورې دغه کې مصروف وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو ستا انګېزه لرمه که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرامه وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر رشته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا داسې نور نولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سوه کتابونه لرم، یو ورکوټ غونته کتابتون هم شته ده، نو بس هغه د کار ستړی په بل کار باندې بیا باسم. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم یا خپل رسامي وکړم یا بل چېرته سې چې وګورم که نه، نو بیا بېرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوری، زموش میلمه انځورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسو چې دومره ډېر کتابونه لرئ، له نورو سره هم شریکوئ؟
بله بله، ما دغه دیندارتون هغه وکړه ذکر مې وکړ چې ما دغه ځوند درتونه جوړ کړه، په دې کې ما سل سل ټوکه کتابونه هغه ته ایښي وندارې ته، بیا مې خپلو شاګردانو ته دغه په کورس کې داسې یو سیستم ما جوړ کړی ده چې دوی ته د اونۍ لپاره زه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب رسومه چې دا کتاب مې پلانکي ته ورکړه، بیا د اونۍ په اخر کله چې دی د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دی باندې خبرې کوي چې د کتاب نو دې څه شي څه کړي دي، دا شیان کې مهم و څنګه مطالعه کړه، بیا نور هلکان دې نه پوښتنه کوي. په راتلونکي اونۍ کې بیا دې لپاره زه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه وي، مثال ځینې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زه ورکوم، بیرته ترې اخلم، بیا په نورو شاګردانو باندې اخلم، داسې د مطالعې او ګرد چاپېره سیستم ورته جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وایي مطالعه کمه شوې ده، خصوصا د انټرنیټ له کبله یا د نورو مصرفیتونو له کبله یا د اقتصادي ستونزو له کبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او حتی پې خبرې کوي.
بله، که زه دغه هغه باندې وګورم که نه چې دغه د نسل حساب، هغه کسان چې مثال عمرونه یې تر دېرش کلونو پورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خشي وه چې دلته د مکتبونو هغه ډېره نه وه، یعنې هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم لسه د پنځویشت نه راکته کومه کټګوري چې ده، هغه مثال چې په لوست زده کوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي، ځکه یو خو دلته څه ووایم چې نیټ کمزوری ده، یعنې ډېر خلک نیټ سره لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دي، یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کورس شاګردان ګورم، بچتدي چې زه ګورم نو دوی مطالعه ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپله خدای شته چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړې ده. ما تقریبا شپږ اووه ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې. خدای دې وبخښي، د استاد نصیر احمد احمد ناول مې ورته ولوسته. دوی ممکن دغه د کیسو د شیرونو او دغه د ناولونو برخه دي، ډېره خوښېږي.
خدای مو خوشحاله او کامیابه لرل. خدای په امان.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو